بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه ونې کې هیله ومنئ. ایزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لندۍ د میاشت 14مه ده، چې د 1444م د قمری کال د جمادی الاول لسم، او همدارنګه د 2022م میلادي کال د دسمبر له 15مې نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زالی اسخر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو، څو د نن ورځې سارانه یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د اوکراین د جګړې له امله اروپا ته لا وشتو زیانونو په وړاندې د اروپایانو د اندېښنو په هکله یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. ورسته به هم د تاریخ پاڼې په خپرونه کې زموږ سره ملګری اوسئ. بیا به د نوښتونو د خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر د سربستان او د بالټیک د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. د دشمن رسنیو له لوري د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ناکارند او غیر حقیقي څیرې په وړاندې کېدو د ایران د حکومت نیوکې. برتانیا د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توکمپاله چلند کوي، او سعودي عربستان د نړیوالو د نیوکو سره سره 15 سیاسي مخالفینو ته د مرګ سزا منظوره کړې. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د سربستان د خارجه وزیر سره په ملاقات کې ټینګار وکړ چې تهران د بالټیک د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو له پراختیا څخه هرکلی کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د سربستان په پلازمینې بلګراد ښار کې له خپل سربستاني سیال ایویتسا داچیچ سره په ملاقات کې وویل ایران د بالټیک د ټولې سیمې د پرمختګ او د ودې ملاتړ کوي. عبداللهیان زیاته کړه ایران سره د بالټیک د سیمې د هیوادونو تاریخي اړیکو ته په کتو سره د دې سیمې د ټولو هیوادونو په لور د ملګرتیا لاس غځوو، او د ټولو هیوادونو من جمله د سربستان له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ملاتړ کوو. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه د کوزوو په مسله کې د سربستان له سوله ییزو هلو ځلو څخه هرکلی کوو. هغه په دغه ملاقات کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پیغام د وړاندې کولو په ترڅ کې تهران ته د سفر لپاره د سربستان ولسمشر الکساندر ووچیچ ته بلنه ورکړل. د ایران خارجه وزیر یادونه کړې چې په یاد هیواد کې ورستۍ بلواوې د بهرنیو د لاسوهنو او د یوې څو اړخیزې جګړې په نتیجه کې رامنځته سوي، چې د ایران ولس د دغه څو اړخیزې جګړې په وړاندې بریالي سوي دي. عبداللهیان وویل امریکا او یو شمېر لویدیځي هیوادونو په ایران کې د بلواو په جوړولو سره غوښتل چې په مذاکراتو کې له ایران څخه لوی امتیازات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه له ډیموکراسۍ څخه برخمن یو، او د ایران د ستر ولس سوله ییزو غوښتنو ته ځواب ورکوو، لیکن د بلواو نام نه یو او د ټرر اجازه چاته نه ورکوو. د سربستان د بهرنیو چارو وزیر هم عبداللهیان سره په یو خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا څخه هرکلی وکړ، او د ایران او سربستان د اړیکو 50 کلن کېده د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي ملګرتیا نښه وباله. هغه هم دارنګه پیران کې ورسته یو پیښ ته په اشاره سره زیاته کړه د نوري وادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کو هیله من یو چې ټولې مسلې د ایران د ولس په ګټه هوارې سي. عبداللهیان هم خبریالان سره په مرکه کې د سربستان د میلمه پالنې په ستاینې سره وویل چې بلګراد ته د ایراني پلاوو سفر د سربستان د خارجه وزیر په رسمي بلنه ترسره سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند ټینګار کړی زموږ دښمنان هڅه کوي څو د ایران له اسلامي جمهوریت څخه ناکارنده او غیر حقیقي څیره وړاندې کړي. د ایران د حکومت ویاند علي بهادری جهرمی وویل د وروستیو بلواو اصلي لامل دا و چې دښمنان ولیدل چې ایران په مختلفو ډګرونو کې د پرمختګ په حال کې دی او بندیزونه نور اثر نه پرې کوي، نو هغوی خپل تاکتیک بدل کړ. هغه یادونه وکړه چې د 14 حکومت د کار په شروع سره هیواد یو ځل بیا د ودې او پرمختګ په لور وخوځېده، ځکه چې په داخلي توانمنیو باندې متکیه وکړه. د اسنال راپور سره سم جهرمی د ایران د حکومت په بهرني سیاست کې د ګاونډیانو مهم ځایګۍ ته په اشاره سره یادونه وکړه چې ګاونډیان ته د پاملرنې په نتیجه کې د بهرني تجارت کچه په بېساري توګه لوړ سوې ده. د ایران د حکومت ویاند زیاته کړه د ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د ایران د تیلو پلور له مخکې نه 2.5 چنده زیاته سوې او دا په داسې حال کې دی چې دښمنانو په بندیزونو سره د ایران د پلجولو وعده کړې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمن رسنیو چې تر دې دمه د زیاتو لګښتونو او دسیسو سربیره د ایران په مختلفو سیمو کې بلواو او ګډوډیو ته د لمن وهلو په لړ کې خپلو شومو موخو ته نه دي رسېدلي، یو ځلې بیا د راتلونکو درو ورځو لپاره د بلواو بلنه ورکړې ده. مانیدو رسنیو د ډسمبر له 15 بیا تر 8 پورې د بلواو بلنه ورکړې او غواړي د محاصل تاریخي ورځ د بلواو او وسلو د راخیستلو په هشتګ باندې بدل کړي. د دښمن رسنیو په بلنلیک کې له بلواګرو غوښتنه سوې چې خلک د وسلو راخیستلو ناوړه شعارونو او ورانکارو فعالیتونو ته وهڅوي. دغه رسنیو همدارنګه هڅه کړې چې بلواګران د وسلهیزو فعالیتونو په لوري وهڅوي. د سپتمبر د میاشتې له وروستیو د ایران په مختلفو سیمو کې محدودې بلواوې وسوې چې له همهغه لومړۍ ورځ څخه پکښې د ځینو دښمنو رسنیو رول او د پردیو لاسونه څرګند شول. دغو بلواوو کې د امریکا او د یو شمېر اروپایي هیوادونو چارواکو او یو شمېر فارسي ژبې غربي رسنیو د ایران د ولس له حقوقو څخه د ملاتړ په ادعا سره له بلواګرو او ورانکارو فعالیتونو څخه پوره پوره حمایت وکړل. بی بی سی او ایران انټرنیشنل لندن میشتو رسنیو په ایران کې د بلواو په دوام او شدت کې ستر رول لوبولی دی. په ایران کې د بلواو او نامنه لپاره د لویدیځو هیوادونو او هغوی پورې د اړوندو رسنیو هلې ځلې داسې مهال ترسره کیږي چې له دې مخکې په میلیونونو کسانو د اسلامي جمهوریت له نظام څخه په ملاتړ او د بلواګر سره په مخالفت کې لویې مظاهرې ترسره کړي دي. د ګاردین ورسپانې په یوه تازه راپور کې ویلي چې برتانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. د ورسپانې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برتانیوي کارکوونکي ګمارل سوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 کسانو کار کوي. د ورسپانې همداشان ویلي برتانیا د 15,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږد په برخه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګاردین د راپور پر بنیاد برتانیا حکومت ویلي د تخلیه پر مهال یې نږدې 23,000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برتانیې ادارې همکاران پکښې شامل دي لافغانستانه باسي او لشپږ زرو نورو افغانانو چې برتانیا ته د لیږ په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي وادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی کډوالو ترمنځ له دوهګوني چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره یې د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ګواښ سره مخامخ و له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سعودي رژیم په نړیوالو خبرداریو په سترګو پټولو سره ډله ییزو پانسیو ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې په عربستان کې د 15 کسان لپاره د پانسۍ د حکم په صادرېدو نیوکې کړي دي. د بشري حقوقو نړیوالې اداره سند نومي اداره اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په پرله پسې 500 باندې د نړیوالې ټولنې د نیوکو سربیره د سعودي رژیم یو ځل بیا شپږ عقیدتي بندیانو ته مرګ سزا منظوره کړې ده. د بشر حقوقو دغه نړیوالې اداره ویلي چې دې سره د سعودي رژیم د ولیعهد بن سلمان له لوري په 500 باندې د محکوم سوي کسانو شمیر 950 تنو ته رسیږي. دغه اداره یادونه کړې چې د سعودي رژیم د نړیوالو خبردارو سربیره د خپلو سیاسي مخالفانو پانسی کول ته دوام ورکوي. د کارپوهانو په وینا د بشري حقوقو تش په نامه د ملاتړي وادونو یعنې د امریکا او اروپا په ملاتړ سعودي رژیم د دې هیواد د خلکو ځپلو ته دوام ورکوي او په یمن کې جنایات ترسره کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي چې سعودي چارواکي د پیسو او رشوتونو په وسیله د بشري حقوقو د نړیوالو اداراتو د چوپتیا هڅه کوي. د بیان په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې دایمي استازی میخایل اولیانوف د اروپایي ټولنې لخوا د روسیې د تیلو د هر بیرل د بیې له ټاکلو وروسته وویل چې اروپا به له راتلونکي کال څخه د روسیې له تیلو پرته ژوند وکړي. دغه په وینا دغه اتحادیه به ډېر ژر پر مسکو تور پورې کړي چې له تیلو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. د اول راپور سره سم د روسیې د تیلو د بیې د $60 د ټاکلو لپاره د وکسیسی ډلې د اقدام په غبرګون کې د روسی ډیپلومات په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلی دی. مسکو مخکې له دې هم ټینګار کړی دی هغه هیوادونه چې د نرخ د حد د ټاکلو ملاتړ کوي تیل هغوی ته تیل نه ورکوو. اولیانوف د روسیې د سیاستونو د خپلولو په اړه د اروپا او لویدیځ د غبرګونونو په غندلو سره زیاته کړه. اروپایي اتحادیه به ډېر ژر روسیه په دې تورنه کړي چې له تیلو څخه د وسلې په توګه کار اخلي. د اوو هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ پرېکړه کړې وه چې د روسیې د تیلو بیې $60 یو بیلر ته ورسوي. د نوي اقدام په اړه د میاشتو خبرو اترو پای ته ورسېد چې هدف یې د مسکو د عایداتو اصلي سرچینې ته زیان رسول و. د بهر د سمندر له لارې د روسیې د تیلو بیه به د دوشنبې په ورځ یا وروسته د ډسمبر په 15مه د نرخونو ائتلاف لپاره پلیسي چې پکښې استرالیا او د اوه ګروپ غړي او اروپایي اتحادیه شامل دي. د دې پریکړې په غبرګون کې د کرملین ویاند اعلان وکړ چې دغه هیواد به د روسیې د تیلو لپاره د لویدیځ هیوادونو لخوا ټاکل سوي احتمالي قیمت نه ومني. دیمیتری پیسکوف ټینګار وکړ موږ وضعیت ارزوو، د داسې کړنو لپاره ځانګړي چمتووالی نیول سوي دي. موږ دا نرخ نه منو او تاسو به خبر درکړو چې کار به څنګه تنظیم سي کله چې ارزونه بشپړه سي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د غیواته د ازبکستان وارداتي برښنا جریان د تخنیکي ستونزو له امله قطع سوی او د هواری لپاره هڅې روان دي. د افغان برښنا شرکت مسؤلینو رسنیو ته په لیږدولو معلوماتو کې ویلي افغانستان ته د ازبکستان 240 کیلو ولټ وارداتي برښنا مزه د نایب آباد سب سټیشن او ازبکستان ترمنځ ساحه کې د تخنیکي عارضې له امله شکېدلې دي چې له امله یې د ازبکستان وارداتي برښنا پرې سوې ده. په بیان کې ویل سوي چې د افغانستان برښنا شرکت او ازبکستان د برښنا چارواکو تر رامنځته سوي ستونزو د هوارۍ په اړه ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت شاخ.
سیاسی تبصره.
قدر منوریدون کو دو پروگرام پا دغ برخه مو پل دغ برخه که مو پام را روم یوی سیاسی تفسیری تا چه عنوان دی ده اوکراین پا جنگ ده اروپا لطاوان اندیشنه. از مشتره ملگره وسی ده اوکراین لجنگ ده کابول لسو میاشو پا تیره ده و داغه ده پایلو پا جواته ده سر ده اروپا شورا مشر اعتراف وکر اروپایی وادونه ده امریکی پا نسبت زیاد تاوانونه زغملی دی. شارل میشل په دې اعتراف سره چې په اوکراین کې جنگ په اروپا او امریکا په متفاوت ډول اغیز شندلی دی او اروپا زیات تاوانونه زغملی دی وویل، اوکراین لپاره د لویدیځې وادونو د وسلو ورلیږل هم هغه راز دوام لري. اروپایي وادونه چې د امریکا له سیاستونو په پیروي سره د اوکراین په ملاتړ جنگ ته ورداخل سوي دي او په روسیې د درندو بایکاټونو په شمول مختلف سزا کوونکي سیاستونه عمل کړي دي، اوس د جنگ په پراخېدو سره له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس په ګرېوان سوي دي. اروپایان د اوکراینی کډوالو له څپې سره مخامخ دي چې اوسنیو ستونزو ته په پام سره د هغو د اړتیاو او میشته کولو تامینول هغوی ته ډیر سخت سوی او زیات لګښت لري. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه د روسیې په ګازو او تیلو پورې د اړوند والي په دلیل د خوراکي موادو او سپونګو په تامینولو کې له سختۍ سره مخامخ سوي دي. په دې ډول چې د ورپېښو ساړو شپو ته اندېښمن دي، هغه موضوع چې په اروپا کې د اجتماعي اعتراضونو د پراختیا سبب ګرځېدلی دی. د اوکراین د جنگ دوام همداراز د اروپایي اتحادیې د کمزورتیا سبب سوی ده او د دغې اتحادیې موقعیت کمزوري کړی دی. په دې ډول چې د اروپایي اتحادیې په غړي هیوادونو کې شفالې ډلې او حتی ځینو هیوادونو له اروپایي اتحادیې د جلا کېدو او خپلواکۍ خبره کړې ده. ځینې غړي هیوادونه هم د اوکراین په جنگ کې د اروپا د لاس وهونکو سیاستونو سره موافق نه دي او هغه د اروپایي ایډیالونو او خپلې اړتیاو غوښتنې په پټه بولي. د فرانسې د وطن پال ګوند مشر فلوریان فلیپو له اروپایي اتحادیه د وتلو غوښتنه کړې ده او وایي چې اروپایي اتحادیه او د دغې اتحادیه د کمیشن مشر د ټول غوښتنې سیاست پر مخ نیولې دي او په همدې دلیل فرانسه باید له دغې اتحادیه څخه ووځي. له بل پلوه اروپایي وادونه چې د واشنګټن د ملګرتیا او مرستې تمه یې درلودله د امریکا له بې پامۍ سره مخامخ سوي دي. د مالی او غیر مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغو اړتیاو او تمې نه یوازې د امریکا لخوا بې ځوابه پاتې سوي دي، بلکې دغه هیواد حتی د هغو د سونګو په تامینولو کې هم مرسته نه ده کړې او د تیلو او ګازو د بیې په زیاتولو سره یوازې خپلې اقتصادي ګټې په نظر کې نیولې دي، چې دغه کړچار د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په شمول د ځینو اروپایي مشرانو د اعتراضونو سبب ګرځېدلی دی. هغه په دې زمینه کې ویلي دي امریکا په اروپایانو خپل ګاز په داخلي بازار کې له موجودې بیې په درې او څلور چنده قیمت سره خرڅوي. البته اروپایي وادونه له امریکا د خپلې اړتیا وړ برخې له تامینولو پرته بله چاره نه لري او دا موضوع اوس د اروپایي شورا مشر مطرح کړې ده. داسې ښکاري د پیاوړي اروپا او یوه اروپایي پوځ د جوړولو خوب نه یوازې کمزوری شوی، بلکې اروپایي اتحادیه حتی په نړیوال ډګر کې هم په خپلو ځینو سیاستونو کې بیا کتنې ته مجبوره سوې ده. چین ته د شارل میشل سفر او په اوکراین کې د جنگ د بندولو د مرستې لپاره له دغه هیواده غوښتنه د اروپایانو په بې وسۍ اعتراف بلل کیږي. د سیاسي تفسیر پای. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه برخه کې به د تاریخ پاڼې په خپرونه کې زموږ سره ملګرتیا وکړی. بیا به د نوښتونو د خپرونې یو تازه برخه تاسو وړاندې سي او په پای کې هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداراز pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولای سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
تاریخ
پانا.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېمې خور د میاشتې له 10مې او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر له 15مې نیټې سره برابر ده. یو سل او اتیا کال پخوا د 1214 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 14مه نیټه په قاجاریه پړاو کې د ایران یو سیاستوال او لیکوال میرزا ابوالقاسم قائم مقام فرهانی ووژل شو. هغه د قاجار د ولیعهد په قائم مقامی منصوب شو او له دې وروسته د محمد شاه صدر اعظمی په غاړه واخیستله او د ایران د چارو د سمولو لپاره ډیر غوره خدمتونه وکړل. خو داخلي بدغواړو او بهرنیو استعمارګرو چې د قائم مقام د خدماتو دوامې له خپلو نارواو ګټو سره په توپیر کې لیده، د هغه د وژلې سریزه یې برابرې کړې. قائم مقام فرهانی په ډیرو تخنیکونو کې، په تیره بیا په ادبي فن او ساده لیکنې کې ډیر مهارت درلود او د فارسی په نثر کې نوی سټایل رامنځته کړ. د دغه ایرانی سیاستوال او لیکوال له مشهورو اثارو څخه منشآت، جلایرنامه او دیوان اشعار کتابونو ته اشاره کولی شو. یو اتیا کاله پخوا د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 14مه نیټه لوړ رتبه حکیم، فیلسوف او ریاضي پوه میرزا طاهر تونکابونی وفات شو. د میرزا فرج الله زوی میرزا طاهر تونکابونی په کابو 1242 لمریز کال کې د ایران په شمال کې د مازندران په کلاردشت کې وزیږید. په 14 کلنۍ کې د زده کړو د بشپړولو لپاره تهران ته راغی او په سپهسالار مدرسه کې د علومو زده کولو ته مخه کړه. د مشروطه غورځنګ له پیله هغه د ازادي غواړو په لیکه کې ودرید او د ملي شورا جرګې له جوړېدا او د مشروطیت حکم له صادرېدا وروسته د طالب علمانو د پرګنې لخوا په پارلمان کې د غړي په توګه انتخاب شو او په دریم پړاو کې هم د تهران د خلکو لخوا جرګې ته لاره ومونده. میرزا طاهر تونکابونی په 14مه هجري پیړۍ کې د اسلام له مشهورو پوهانو څخه ګڼل کېده. هغه یو فیلسوف او عارف حکیم و، تر دې چې هغه یې خاتم الحکما نومولی دی. بالاخره دغه فرزانه حکیم د یوې ناروغۍ له امله په 80 کلنۍ کې وفات شو. دوه دیرش کاله پخوا د 1498 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې په 14مه نیټه د ایران یو څیړاند استاد او د فارسي ادب او ژبې د اکاډمۍ غړی ډاکټر غلام حسین یوسفی وفات شو. هغه په 1508 لمریز کال کې د ایران په سپیڅلي ښار مشهد مقدس کې وزیږید او له پی ایچ ډی ډګرۍ له ترلاسه کولو وروسته یې په پوهنتون کې تدریس ته مخه کړه. د ډاکټر یوسفی له اثارو څخه دیدارې به اهل قلم، برگهای در آغوش باد او چشمه روشن نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. همداراز د قابوسنامه، بوستان و گلستان سعدی او د ایران د نورو زړو متنونو سمول هم د دغه توانمن ایرانی څیړان په اثارو کې شاملیږي. او لننه نه کاله مخکې د 2013 میلادي کال د ډیسمبر په 15مه نیټه د جنوبي افریقا د توکم پالنې پر ضد د مبارزاتو مشر نیلسون مانډیلا په 15 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1913 میلادي کال کې وزیږید. مانډیلا 2 دیرش کاله مخکې د 1990 میلادي کال د فروری په 11مه نیټه د جنوبي افریقا د توکم پالنې پر ضد د مبارزاتو مشر نیلسون مانډیلا پسله 28 کلونو څخه لبنده آزاد شو. مانډیلا په 1983 میلادي کال کې د پروتوریا د توکم پالنې رژیم سره د مبارزې په جرم په عمر قید محکوم شوی و، خو په بند کې د هغه د کلونو پایداری همدارنګه د دغه هیواد د خلکو د مبارزاتو او د نړۍ د عامه افکارو د دباوونو په وجه د جنوبي افریقا د تور پوستو خلکو په پراخې هرکلۍ سره له زندانه خوشې شوه. په 1991 میلادي کال کې هغه د دغه هیواد د توکم پالې رژیم د سرغنو په منځ کې د اپارټاید رژیم د ټغر د ټولولو لپاره موافقه تحصیل شو، او په 1994 میلادي کال کې په لومړني څو توکم ټاکنو کې چې د سپین پوستو او تور پوستو پښتون سره ترسره شول، په جنوبي افریقا کې مانډلا د لومړني تور پوستو ولسمشر په توګه وټاکل شو. د خلکو سره د مانډلا د شو اخلاقي کارچارونو په وجه د هغه نوم په ټوله نړۍ کې تل پاتې شوی. په 1993 میلادي کال کې مانډلا د نوبل جایزه هم وګټله.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
زماني
ستاسو خدمت حاضر شوه، څو د نوښتونو د لړۍ نننې برخه ستاسو خدمت وړاندې کړي. لکه څنګه چې پوهیږئ دغه مطلب کې مونږ تاسو ته په ایران او نړۍ کې د علمي، کلتوري، اقتصادي او هنري لاسته راوړنو په اړه معلومات درکوو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
د دې اونۍ خبرونه د ټکنالوژۍ په ډګر کې له نویو لاسته راوړنو سره پیلوو. په ځانګړې توګه د اپریشن پر مهال د بدن په هغه جوړښتونو کې د وینو د بهېدو مخنیوی کوم چې پرې او له یو بل څخه جلا شوي دي زیات اهمیت لري. دغه مسأله په بدن کې د نرمو او خوځنده عضلاتو لپاره مهمه ده، ځکه چې دغو عضلاتو کې له سټیلر یا سیمي بخیو د کارولو امکانات کم دي. دغه شان حالاتو کې د هیموسټاتیک سریخ کارول چې د وینو د بهېدو مخنیوي کوي زیاته ګټور ده، خو سره له دې دغه مواد ځینې نیمګړتیاوې هم لري او په لمدو جوړښتونو باندې نه مخلي.
دوستانو، د غوستونو ته په کتو سره ایرانی څېړونکو یوه داسې ماده جوړه کړې ده چې د چاودو په مخلو کې له خپلو بهرنیو بیلګو زیاته کارندوالی لري. همدارنګه په خیشتو جوړښتونو باندې هم په ډېرې اسانۍ سره مخلی شي. دغه مواد هایدروجل حالت لري او زخمی شوي جوړښتونه له یو بل سره مخلوي او د زخم جوړونکي کیمیاوي مواد لري. دغه هیموسټاتیک نخلوونکي هایدروجل مواد له سیپه څخه جوړ شوي او د میټاکرایلویل کاتکول ژل نومول شوي دي. دغه مواد په لابراتوار یا لابراتری کې او هم په بدن کې د ننه د ژواک له نظره سازګار دي. د هموستاتیک هایدروجل ځانګړنې لومړی په لابراتری کې د وینو د انعکاد پر اودې سره وښودل شوې. په دغې ازموینه کې د کلینیکل یعنی سرجیکل هیموسټات د طریقې په پرتله د وینو د لخته کېدو وخت کم شوی و. دغه ژل لومړی د موږک په ینې باندې وازمویل شو. د موږک ینې زخمی شوه او دغه هایدروجل د زخم د بندولو او د وینو د ضایع کېدو د مخنیوي په موخې سره استعمال شو. دغه ژل وتوانېدل چې په ډېرې چټکۍ سره د وینو په لخته کولو سره د وینو د ضایع کېدو مخه ونیسي او پرې شوي جوړښتونو ته یې پوښښ ورکړي. Thank you.
د رحم دننه ځای د ماشوم په سلامتیا کې مهم رول لوبوي. پرهم کې په هورمونونو، خوراکي توکو او میتابولیزم کې هر ډول ستونزه کولی شي ماشوم په آینده کې له ډول ډول ناروغیو سره مخامخ کړي. د مونوسوکارید یا ساده شکرو یو ډول چې په اکثره لبنیاتي محصولاتو او د انځر په شمول په مختلفو میوو کې پیدا کیږي، د ډیک لاکتوز شکره ده چې په تخم یا وام باندې زهرجن اثرات لري. د شهید بهشتي د طب د پوهنځي او د رویان د څېړونکي مؤسسي ماهرینو په حیواني ماډل کې په جنین باندې د ډیک لاکتوز اثرات سنجولی دي. په دغه څېړنو کې د صحرایي موږکانو یوې ډلې ته استاندارد خواړه او بلې ډلې ته داسې خواړه ورکول شول چې 15 سلنه پکې ډیک لاکتوز شامل و.
د دواړو ډلو بچیان د هورمون او د تخمدانونو د وضعیت د سنجولو په موخې سره وڅېړل شول. د دغو څېړنو پایلو ښودلې چې د هغو موږکانو چې په بچیانو کې ډیک لاکتوز په خوړو کې وو، د لومړنیو فولیکلونو کچه یې په بدن کې ډیره کمه وه. همدارنګه معلومه شوه چې ډیک لاکتوز د خزینه موږکانو په تخمدان هم منفي اغیزې شیندلې دي. خو دا چې آیا ډیک لاکتوز په انسانانو کې هم ورته شان اثرات لري کایا نورو څېړنو ته ضرورت لري؟ د دغو څېړنو پایلې د انټرنیشنل جرنل آف اینډوکرونولوجی اینڈ میټابولیزم په نړیوالې مجلې کې هم خپرې شوې دي.
په ایران کې د دې اونۍ یوه بله لاسته راوړنه د بنیادي حجراتو په برخه کې وه. مزن شیمی بنیادي حجرات په خپلو ځانګړنو سره د التهابي او غیر التهابي ناروغیو په درملنه کې نوي افقونه رامنځته کړي دي. سره له دې په کلینیکل ټرایل کې له هغو څخه استفاده زیات کنټرول او د اصولو رعایتولو ته ضرورت لري څو درملنه په ډاډمنه توګه ترسره شي. زیاتو ارزونو ته ضرورت شته څو یوه لابراتواري محصول په درملنه کې د کارولو جواز ترلاسه کړي. لومړی لابراتواري ارزونې دي، ورپسې بیا له کلینیکل استعمال نه مخکې ټرایل دی، او وروسته بیا کلینیکل ټرایل دی. په دغو دریو پړاوونو کې له ارزونو وروسته یو محصول د درمل په توګه د کارولو جواز ترلاسه کولی شي. په ایران کې د رویان د څېړنیز مرکز ماهرین چې د نړیوال استانداردونو پر اساس په بنیادی حجراتو څېړنې کوي او تر دې دمه ډاډمن حجراتي محصولات د دې مرکز له لوري جوړ شوي دي.
د حجراتي محصولاتو په ارزونه کې کلینیکل آزموینې مخکې ټرایل ډیر زیات اهمیت لري. د رویان د څېړنیز مرکز ماهرانو په یوې څېړنې کې په لیبارټری کې لکه څخه وروسته او ناروغ د ستنې له لارې د مزانشمي حجراتو د لګولو پر مهال د دغو حجراتو زهرجن اثرات سنجولی دي. په دغو څېړنو کې لومړی د نړیوالو معیارونو سره سم مزانشمي بنیادي حجرات د کلینیکل استفادې لپاره برابر شوي دي. بیا دغه حجرات په حیواناتو کې د ستنې له لارې د ملا د مهرو ترمنځ د ډیسک د درملنې په مخو سره لګول شوې دي. ایرانیو ماهرانو لومړی مرحله کې د درملو د سملاسي ناوړه اثراتو د څېړلو په مخې سره د 14 ورځو لپاره د حیوان په وزن کې بدلون او د مسمومیت نښې ارزولې دي. په دوهم ګام کې بیا ایرانیو ماهرانو د دغو حجراتي درملو د اوږدمهاله اثراتو د څېړلو په مخې سره د دغه حیوان د نوي ورځو لپاره ارزولې دي. د څېړنو پایلې ښودلې چې په لیبارټری کې کرل شوي مزانشمي حجرات چې د ملا د ډیسک د درملنې په مخې سره حیواناتو ته ورکول شوی دی هیڅ ډول زهرجن یا ناوړه اثرات نه رامنځته کوي. د دغو څیړنو پایلې هم د سټیم سیل ریسرچ اینڈ تھراپی په نړیوالې علمی خپرونې کې خپرې شوې دي.
د مفصلونو درد یو له هغو ناروغیو څخه دی چې اکثره په بوډاتوب کې د غضروف دوران دور د عمله رامنځته کیږي. طبیعي غضروف له مفصلونو څخه په ساتنه کې مهم رول لري، لیکن له بده مرغه غضروف له اپریشن وروسته او همدارنګه په بوډاتوب کې ځان نه ترمیموي. اوس مهال د غضروف درملنه په فیزیوتراپی او درد د ضد درملو پورې محدوده ده، او که د ناروغ حالت خراب وي نو د زیانمن شوي غضروف په ټول جوړښت باید اپریشن وشي. خو که د دوک پوهنتون د څیړونکو نوې لاسته راوړنه کارنده وي، نو له اپریشن پرته د زیانمن شوي غضروف د درملنې لپاره یوه ډیره اسانه لاره به وموندل شي. له دې مخکې ماهرینو هڅه کړې چې په زنګونونو کې د غضروف په ځان له نرم او انعطاف منونکي هیدروژل څخه کار واخلي، لیکن هیدروژل د وزن زغم نه شي کولای. په 2000 میلادي کال کې د دوک په پوهنتون کې ماهرینو یو داسې هیدروژل جوړ کړ چې کارنوالی کابو د طبیعي غضروف په څیر وه. دغه هیدروژل باندې کار روان دی څو په مفصلونو کې د زیانمن شوي غضروف پر ځای ولګول شي. دغه نوی ژل له سلولزي فایبر څخه جوړ شوی دی او تر 98 میگا پاسکال پورې فشار زغملی شي.
خب دوستانو، د نوښتونو نومې لړۍ نننۍ برخې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو. بریالي اوسئ.
ایران پتیرا اونای کی
دا تهران د پختو خبرونه خو ګومیناوالو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیمه سره د خپل ګران ملګری
زمانی
استاسو خدمت ته حاضر شوی څو په تیرې اونۍ کې د ایران ځینو مهمو بدلونونو په اړه در سره وغږیږي. هیله دا چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تیرې دوشنبه ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک له یو شمیر قومندانانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. د سمندر له فرصت او د هغه له سترو ظرفیتونو استفاده باید په ایران کې په یوه عمومي کلتور بدل شي. په دغه کتنه کې چې د ایران د لیندۍ د میاشتې د 10 نیټې یعنی د ایران د سمندري ځواک د ورځې په مناسبت وشوه، د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د ایران په سمندري ځواک کې د دفاعي تجهیزاتو او د جنگي توان هر اړخیزه پیاوړتیا او په نړیوال او لیري سمندرونو کې د کشتیو د چلولو په شان اقدامات ضروري وبلل، او ویویل د ایران له حکومت او نورو قواو سره د وسلوالو ځواکونو د ارتباط پیاوړي کول به له تفاهم، ملګرتیا او د کارونو له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ایران اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تیرې دوشنبه ورځ د بسیج د ورځې په مناسبت له بسیجیانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. نن سبا د ایران د بدغواړو تر ټولو مهمه روده د جعلي خبرونو خپرول او دروغ ویل دی چې په مغزونو باندې په سلطې سره خپل هدفونه محقق کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای زیاته کړه، لویدیز آسیا سیمه د تیلو د انرژي او د طبیعي سرچینو ستر مرکز دی، او دغه سیمه د ختیز او د لویدیز ارتباطي څلور لار ده، او په همدې اساس په لویدیز آسیا سیمه کې د جالیا او د غاصب صهیونیست رژیم بنسټ کې خودل شو، چې لویدیز هیوادونه په لویدیز آسیا سیمه کې د طبیعي سرچینو د چورتالان کولو او د جنگ او د تفرقې د رامنځته کولو لپاره یو مرکز او اډه ولري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای وویل، له امریکا سره خبرې مشکل نه حل کوي، او یوازې په ټولو اساسي مسایلو کې د باج او کلنګ ورکول او له ټولو سرو کرښو څخه تیریدل دي، چې امریکا د ایران د پهلوي رژیم د وخت په شان نور له ایران سره کار ونه لري. د مشرتابه ستر مقام ټینګار وکړ، دوهم برجام یعنی دوهم اټومي تړون یعنی ایران په سیمه کې خپل شتون په کامل ډول ختم کړي، او برجام درې یعنی دریم اټومي تړون یعنی ایران ژمن شي چې د بی پیلوټه الوتکو او د توغندیو په شان هیڅ مهمې او ستراتیژیکې وسلې جوړې نه کړي چې د نورو هیوادونو د یرغل په مقابل کې خالی لاس واوسي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د امریکا پلانونو ته په اشاره سره چې کابو 15 کاله مخکې د واشنگتن د نامتو شخصیتونو لخوا ایښوول شوی و، د امریکا پلانونو دا و چې شپږ هیوادونه یعنی عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سودان او سومالیا نسکور شي، چې په نهایت کې په سیمه کې د ایران ستراتیژیک عمق او ژورتیا له منځه لاړه شي، او د ایران په کمزورتیا کې دا سره په نهایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام هم نسکور شي.
ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د شانګای له ملګرتیا موسسې سره د ایران د یو ځای کېدا لایحې ته د اسلامي شورا پریکنده رای له دغې موسسې سره د ملګرتیا د پراخولو لپاره د تهران د جدیت او د ارادې نښه وبلله. هغه وویل ایران د سیمه ییزو نړیوالو او اقتصادي ملګرتیاو د پراختیا او آسیا ته د کتنې د پیاوړتیا هڅه کوي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال رضا نجفی په هیک کې د کیمیاوي وسلو د بندیز د کنونشن د غړو هیوادونو په کانفرنس کې هم وویل، ایران په اوسمهاله تاریخ کې له کیمیاوي وسلو د سیستماتیکې استفادې تر ټولو ستر قرباني دی. رضا نجفی په تیرې دوشنبې ورځې په هیک کې د کیمیاوي وسلو د بندیز د کنونشن د غړو هیوادونو په 20 کانفرنس کې وویل، د ایران په ضد د عراق د تپلی جنگ په وخت کې د جرمنی او د امریکا د شرکتونو د کیمیاوي وسلو د جوړولو لپاره د عراق صدام رژیم ته کیمیاوي مواد او تجهیزات ورکړل، او دغه دواړه هیوادونه د عراق د دیکتاتور صدام په جرم کې شریک دي. هغه ټینګار وکړ دغه جنگی جنایت عاملان او ملاتړي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي، او دغه جنایت د وخت په تیریدو سره هیڅکله هم نه هیریږي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تهران کې د عراق له لومړي وزیر محمد شیا السوډانی سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې د ایران پرمختګ یو شمیر دښمنان لري وویل، باید د ایران په خلکو له انګیزې ډکو ځوانانو او ځوانانو باندې تکیه کولو سره چې د داعش له ویرونکي او ستر خطر سره په مقابلې کې خپل امتحان ورکړی دی، د دښمن د ارادې په مقابل کې پیاوړی ودرېږو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تیرې سه شنبې ورځ د عراق له لومړي وزیر محمد شیا السوډانی او ورسره پلاوی سره په کتنه کې خپل حقیقي ځای ته د عراق د رسیدا یو اساسي ضرورت، د عراق د داخلي ټولګټو کوټلتیا او وحدت وباله، او زیاته کړه د دغه پرمختګ یو بل ضروری شی د عراق له انګیزه ډکو او ځوانانو ځواکونو څخه زیاته استفاده کول دي. هغه حضرت د عراق د لومړي وزیر محمد شیال سوډانی وینا ته په اشاره سره چی ویلی دی وو، د اساسي قانون پر اساس هیڅ لوري ته د ایران د امنیت د ګډوډولو لپاره د عراق له خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي وویل. له بده مرغه همدا اوس دغه پیښې د عراق په ځینو سیمو کې رامنځته کیږي او د هغو یوازینۍ حل لاره دا ده چې د عراق مرکزی حکومت خپل اقتدار دغو سیمو ته پراخ کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ترکیه او د سوریې په سرحدونو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدا وروسته د ترکیې له خارجه وزیر سره په ټیلیفوني خبرو کې وویل، د ځمکنیو پوځي عملیاتو پیلول نه یوازې د مشکلاتو له حل کېدا سره مرسته نه کوي، بلکې د تاوانونو د رامنځته کېدا او د حالاتو د پیچلي کېدا سبب به شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیر چهارشنبه ورځ په دغو ټلیفوني خبرو کې د ترکیې په امنیتي اندېښنو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت پوهېده او د دغو اندېښنو د ختمېده د ضرورت ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د دغه چارې تحقق د عراق او د ترکیې ترمنځ د امنیتي خبرو اترو دوام ته ضرورت لري او د ځمکنیو پوځي عملیاتو ترسره کول به نه یوازې د مشکلاتو له حل سره کومه مرسته وکړي، بلکې د تاوانونو د اوړېدا او د حالاتو د نور ډیر پیچل کېدا سبب به وګرځي.
د ایران د ګمرک یا د کسٹم ادارې مشر علی رضا مقدسی د تیر هجری لمریز کال په نسبت د روان هجری لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ایران د په بنسټه شرکتونو د جوړو شویو شیانو د صادراتو د 90% ودې خبر ورکړ او دغه راز یې وویل. په دغې مودې کې د ایران د په بنسټه شرکتونو صادرات کابو 3.3 میلیون ډالر وو او د دغو په بنسټه شرکتونو د شیانو د واردولو اندازه هم 2.6 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. د ایران د کسټم ادارې مشر علی رضا مقدسی د هیواد په بنسټه شرکتونو د خارجي تجارت د کارچار په اړه هم وویل، د ایران د په بنسټه شرکتونو د بهرنی تجارت اندازه د ګمرک یعنی د کسټم د اقتصادي مجازو فعالونو په فهرست کې شامل دی. په دې موده کې څه د پاسه 250,909 ټنه او د څه د پاسه 249,300,000 ډالر په ارزښت و.
په جنیوا کې د مایکروبي وسلو د بندیز د کنونشن د بیا کتنې په 9 کنفرانس کې د ایران استازی د کنونشن د خلاف ورزی په دلیل د امریکا د بایګاټونو نظام وغند. د ایران د خارجه وزارت د نړیوال امنیت او د سولې د چارو مسؤول اسدالله اشراق جهرمی په تیر جمعې ورځ د مایکروبي وسلو د بندیز د کنونشن په دغه کنفرانس کې د امریکا د بایګاټونو د نظام په غیر قانوني او ناجایز بللو سره هغه د ژواک چاپیریال له ګواښونو سره په مقابلې کې د کنونشن د 10مې مادې پر اساس د هیوادونو د ملګرتیا د مخنیوي په دلیل د کرونا وایروس په اوسنیو شرایطو کې د بایولوژیکي وسلو د بندیز د کنونشن خلاف ورزی کول وبلل. د ایران استازی په دغه کنونشن کې د صهیونیست رژیم نه غړیتوب ته په اشاره سره غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه د کنونشن د نړیوال کولو لپاره په تیره بیا د بې وسلې کېدا په تړونونو کې د غړیتوب لپاره د اسرائیلو رژیم د مجبورولو لپاره سمدستي اقدام تر سره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړه جرړه د ختیځ په لور د ناټو د پراخولو په غلط سیاست کې وبلله او د اوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته د ایران لخوا د وسلو استول یې بې اساسه تور وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیر جمعې ورځ په دغه ټلیفوني خبرو کې په دې حقله په ایران باندې نیوکه کوونکي او ادعا کوونکي هیوادونو د اوکراین د جنگ پیلوونکي او دغه جنگ ته دوام ورکوونکي وبلل، او یو ځل بیا یې د اوکراین د جنگ لور ته د وسلو د استولو په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په مخالفت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د وسلو استولو نتیجه روسیې او اوکراین ته د زیاتو مالي تاوانونو او د مرګ ژوبلو د اوړېدا سبب کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د غرض په ایران اسلامي جمهوریت کې د داخلي بدلونونو ته په اشاره سره په ایران کې د خلکو وژلو او بلواو ته د خلکو د هڅولو په زمینه کې د امریکا او د څو اروپایي هیوادونو اقدامات او له نړیوالو سازوکارونو څخه ناوړه استفاده او د نسمو اطلاعاتو کارول بیان کړل.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و. نو په یومن خدای مو سپارو.
Говорит